tırşını osmonlandik.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د تشنا اسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. له نږدې 15 لسیزو راهیسې د ناامنیو او جګړو له کبله افغانان مهاجرت ته اړ ایستل کیږي. د افغانانو د کډوالېدو لومړی ستر بهیر په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د سر پوځ له یرغله پیل شو تر 2000 لومړي میلادي کال پورې چې په افغانستان کې جمهوري نظام رامنځته کېدو دې لړۍ دوام درلود. خو له 2002 وروسته میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راغلل. د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یو وار بیا د افغانانو بې ځایه کېدا پیل شوه. د طالبانو تربیه وخت رسیدو مخکې سلګونه زره افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي وو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو وار بیا د افغانانو مهاجرت زور واخیست. ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو درو کلونو کې 2 میلیونه نور افغان کډوال ورغلي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په وروستیو ورځو کې ویل چې نور افغان کډوال نشي زغملی. همداراز د دغه هیواد چارواکو ویلي چې 2 میلیونه افغانان له خپلې خاورې باسي. هر ورځ ایران او پاکستان سلګونه افغانان له خپلو خاورو باسي. سره له دې چې پاکستان خپلې ټولې لارې پر افغانانو بندې کړې، خو په وروستیو درو کلونو کې په ویزو او اسنادو هم سلګونه زره افغانان دغه هیواد ته تللي دي. له بلې خوا پاکستان په تېر یو کال کې تر 6000 ډېر افغانان په زوره له خپلې خاورې ایستلي دي. له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. په داسې حالت کې له ایران څخه هم لکونه کډوال که وایستل شي په افغانستان او افغانانو به اغیز څه وي؟ په روان خپرونې کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس سید صدیق منصور انصاري، د کډوالو د چارو نظر خاوند ولی محمد کندیوال، او همداراز د اقتصادي چارو متخصص آزرخ حافظي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې له زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړي. لومړی به وښو خپلو درنو میلمنو ته. لومړی هم ښاغلی کندیوال، ولې لا هم افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال کیږي؟ دلیل څه دی؟
څاروان صاحب محترم، تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم، او همدارنګه میلمنو ته. خبره دا ده چې د کډوالۍ دغه بهیر څنګه چې تاسو ویل چې د تیرو نږدې 50 کلونو راهیسې روان دی، بنیادی مسله پکې غلطه لا هم د سر د خوندیتوب ده. یعنی د جګړې نه او د جګړې نه د رامنځته شوي حالت نه د ویرې په بنیاد ده. ولې په څنګ کې ورسره دویم ډیر لوی لامل چې دی هغه اقتصادي دی. دغه دوا بنیادی لاملونه دي چې لا هم خلک افغانان دې ته اړ کوي چې وطن پرېږدي. تر ډېر حد پورې په تیر همدغه 45 کلونو کې چې کوم حکومتونه یو په بل پسې راغلي دي، لومړی خو جګړې دوام کړي، او کله چې جګړه پای ته رسیدلې ده او یو نظام د منځه تللی او بل راغلی، هغلته د مخکینی نظام د تر ډېر حده د کارکوونکو دپاره د ژوند چاپېریال سخت شوی دی او کډوالۍ ته اړ شوي دي. نو دا دوا بنیادونه په لومړي سر کې کمنګ روالو اغلته تر ډیره حد پورې جګړه وا او د سر د خوندیتوب موضوع وا، ولی کلار کلار د جګړه اوږده شوه او د جګړې نه حالت په مشخص ډول اقتصادي حالت او اقتصادي وضعیت ډیر خراب شولو. نو هغې دغه دویم لامل هم را پیدا کړو چې اوس تر ډیره حده پورې دغه دویم لامل یې ډیر خلق مجبور کړی دي. لومړی ته
سلامت اوسې کنډیوال صاحب. سلامت اوسې حافظ صاحب. که په دې دوم لامل چې ښاغلی کنډیوال ورته اشاره وکړه یعنی اقتصادي په دې باندې تاسو نظر څرګند کړئ. زموږ د ګاونډیو هیوادونو هم اقتصاد مزنه لري. پاکستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی. ایران هم ډېر سخت شرایط لري. له دې سره سره ولې افغانان فکر کوي چې دغو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزو ځي؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته درنو میلمنو همدارنګه د ازادي د غږ محترم مینوالو ته سلامونه او احترام تقدیمو. اقتصادي ستونزه خو د انسان د معیشت مسایل ته صدمه رسوي. کله چې امکانات نه وي، ډوډۍ نه وي، کاري نه وي، کور نه وي، درمل نه وي او تعلیمي خدمات نه وي او دغه تر څنګ بیا ناامنی وي، دګوسستونه وي، کورنۍ جګړې وي، عدم مسؤلیت وي، دا ټول د دې سبب ګرځي چې خلک خپل وطن پرېږدي. کنه وطن خو جنت نشان دی. په هر صورت د اقتصادي لامل علت هم سیاسي دی، یعنی یو مناسب سیاسي بستر د اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې د ډیر وخت د حملې د چنګیز سخت راپدی خونه دی رامنځته شوی. دا فقر نوی نه ده، دا ډیر پخوانی ده، ولې ورځ تر ورځ دا تشدیدی د دې پر ځای چې دا مشکلات رفع سي یا حداقل فقر کاهش پیدا کی، دا حکومتونه په خپل کورنۍ وظایف چې یوي همدا د فقر په مقابل مبارزه ده. د مشروعیت د نظامونو یو اړخ همدغه هم ده، دوی ټول پاتې دي. بل دا چې دا تاریخي ګسستونه او دا د مدرنیتي او د عنعنوي او سنت ترمنځ دا جګړه چې کله مدرنیزم راځي دا ټول پخوانی اساسات او بنیادونه چې مذهبي بڼه ولري هغه باندې چلیپا کش کوي. بیا کله چې مذهبي خلق راشي دا ټول هغه خلق چې نکتایی لري یا مدرن جامعه اغوندي یا فاکولټي ویلي وي یا نور مدرن تعلیمات لري هغوی سره دښمني کوي. دا هم د دې سبب ګرځي چې عام تولیدي مستعد خلق د افغانستان څخه کډواله شي او په دې خاطر باندې اوس متاسفانه زیاتره تعلیم یافته خلک د افغانستان د درې نسلونه یو هغه د حزب دیموکراتیک خلق په وخت کې هغه چې په امریکا او په غرب کې تحصیل کړی وو هغوی کډوالۍ ته مجبور شول. بیا پس له هغه چې د حزب دیموکراتیک خلق نه د څوارلس کلن حکومت د دوی کې هم ډېر کدرونه وروزل شو، ډېر کارونه وشو، منفي اړخونه هم زیات وو خو مثبت ټکي هم وي. دا ټول خلک دې ته اړ وباسل شو چې وطن پرېږدي. وروسته بیا جنګونه شو او بعد تیر شل کال کې هم ډېر امکانات وو، ډېر زمینه مساعد وو، ډېر یعنی فرهنګي او علمي او په عین زمان کې کاري مهارتونه ترلاسه شو. اسانه نه وو دا خبره، اما اوس دا ټول تشریدلی دي او نور هم څوک چې پاتې دي دوی هم خدای وکړي چې دوام ورکړي. او زه شرایط سخت دي، یعنی د هتیوال لپاره څه نشته، مشتری نشته، دی د کورون لپاره چې هغه جوړ شوي وي کرانشین نشته، دی خلک ډېر مشکلات لري او اقتصادي ستونزه ډېره ده. اوس هم د اقتصادي ودې معنی، اساسي معنی د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دی، ځکه چې په دې په داسې حالت کې اوس افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره محدود پاتې شوی دی او په داخلي منابعو باندې تکیه کوي او د مشروع بینالمللي مرستو څخه بې برخه دی او د بینالمللي مالي نظام څخه بالکل ایسته پاتې شوي دي. نو دا شرایط د اقتصادي وده لپاره زهرجن ده او دا امکان د دې نشته چې افغانستان پرمختګ وکړي. نو که چیرې دا حالات وي مجبور دي خلک تخپل دي دي د کول لپاره هم یو چرته لاړ شي.
بله ډېره مننه حافظ صاحب، سلامت اوسئ. اوس په داسې په دې سروبي شو مهاجر هغوی چې ایران ته تللي دي ولې تللي، هغوی چې پاکستان ته تللي ولې تللي دي. کنډیوال صاحب، ایران په وروستیو کې وویل چې نور د افغان کډوالو د زغملو توان نه لري، نور یې نشي زغملی او غواړي چې 2 میلیونه افغانان په لنډ وخت کې له خپلې خاورې وباسي. ایران ولې دې حد ته ورسېد چې ووایي نور افغانان نشي زغملی؟ فکر کوي چې ډېر زیات ورغلي دي او که فکر کوي چې هغوی خپله اقتصادي ستونزې لري؟
سروان شاه محترم، دلته به زه لږ یو دوه خبرې د کوربه هیوادونو په اړه باندې، د هغوی د لیدلورو په اړه باندې وکم. کله چې خلک د جګړې نه او شخړو نه کډوال کیږي او نورو هیوادونو ته ځي، دوه لیدلوري وي، یو سیاسي وي یو بشري وي. مانا دا چې د بشري مرستو فکر وي او لیدلوری وي، او دویم دا چې د دې خلکو سره سیاسي چلند څنګه کیږي. دغه دواړه لیدلوري چې کم یو دی کې کوربه هیواد تعقیبوي، دا په دې پورې اړه لري چې کوربه هیواد کې دننه څنګه یو نظام دی، دغه نظام څومره بشري حقونو ته او انساني کرامت ته ژمن دی، او دویم دا چې دغه کوربه هیواد کم کې چې کډوال دي، دا د هغه هیواد سره چې کډوال ورنه راغلي دي، د هغوی سره یې سیاسي او تاریخي اړیکه څنګه ده. د منګه د گاوند په مشخص ډول د دوه هیوادونو ایران او پاکستان چلند او ځواب د منګه کډوالو ته په سیاسي لیدلوري باندې ولاړ دی، او دا سیاسي لیدلوري همیشه هغوی د خپلو اهدافو د تعقیب دپاره، کوم اهداف چې لري، کوم اهداف چې تعقیبوي، د هغې په بنیاد باندې د کډوالو سره چلند کوي. دی که په مشخص ډول په ایران کې دي یا په پاکستان کې دي افغان کډوال، د دوی سره دغه تیر څلورو لسیزو کې چې کلم د دوی په اړه کوم تصمیم نیول شوی دی، هغه د بشري حقونو یا د کډوالو د حقونو په بنیاد نه دی نیول شوی، بلکې هغه د دوی په هغه سیاسي فکر چې کوم لري د هیواد د افغانستان په اړه، په هغې بنیاد باندې نیولې دی. او دا دواړه هیوادونه چې دي، دوی بدبختانه سړی ویلی شي چې په تیر کې ډېرې ښې اړیکې هم نه وې د افغانستان سره، او دواړه یې هغلته خپل اهداف لري او هغه تعقیبوي. نو دی ممکن دا اول ځل هم نه دی چې دی افغان کډوال په جبري ډول وباسي یا شړي، او یې په ډېر بد حالت کې هغلته ورسره هغه چلند چې کوي هغه ډیر غیر انساني دی، هغه هیڅ نړیوال تړونونو معاهدو له مخې هغه د منلو نه دی. دغه د 2 میلیونو د لیږلو د بیرته لیږلو خبره کوي که د ټولو کوي، د دې کوربه هیوادونو د کډوالو د کوربه هیوادونو پریکړې په سیاسي بنیاد دي او په اقتصادي بنیاد دي، یعنی خپل سوچ لري.
کاندیوال صاحب، تا خو تاسو دي شاید یو افغان لیدلوري نه دا خبره کوي، لیکن که دی یو ایرانی له زاویه دی موضوع ته وکتل شي، شاید دوی ووایي، یا یو پاکستانی له زاویه وکتل شي دی موضوع ته، هغوی وایي چې 50 کلونه کیږي چې مهاجر د دوی قربانه دي، دوی د افغانانو قربانه دي، تر کله پورې باید دوی د مهاجرو ته پناه ورکړي؟ په داسې حال کې چې اوس نړیوالې مرستې هم له دوی سره نه کیږي.
لومړی یو خبره خو په داخل کې د مونږ خپله یا د غوښته د موجوده حاکمانو مسؤلیت دی، په هغې به وروسته خبره وکړم. خو دا د ما نظر به هم وي، ولې دا کډوال چې کوم هیواد ته ځي هلته استوګن کیږي، دا خپل نړیوال اصول لري. دا د ما ډېر نظر هم نه دی. درې حل لارې په نړیوال سندونو کې د کډوالو دپاره چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، یا په هماغه کوربه هیواد کې میشت شي، او یا دریم هیواد ته لاړ شي. دغه درې حل لارې وړاندې شوي دي. دا نړیوال یو منل شوی اصل دی، دغه درې واړه، چې که کوربه هیواد نړیوالو اصولو ته ژمن وي، بشري او انساني حقونو ته ژمن وي، د هغو چلند به په دغو نورمونو ولاړ وي. داسې نه کیږي چې هغه څنګه فکر وکړي نو هماسې فیصله به وکړي. یا زه چې کومه خبره کومه، نو د یو افغان لیدلوري نه، بالکل به د یو افغان لیدلوري نه هم کومه، ولې په نړیوالو اصولو به سړی خبره کوي او نورمونو به یې کوي. او هغه دا دی چې کله ته کډوال خپل هیواد ته ستنوي، هغه به خوښ رضا ستنېږي، هغه به د عزت سره ستنېږي، هغه به اجباري نه وي، جبر به نه وي چې تا هغه مجبور کړي چې ته نو د ما د خاورې نه بوزه او خپل وطن ته د نور لیږمه. نو څلوېښت یا 50 کاله که تیر شوي وي، که هر څومره وخت په دې تیریږي، ستنېدلو کې کوم ټاکلې موده نشته چې که زه 10 کاله یو ځای کې اوسېږم نو عزت مې دي وي، او 10 کاله وروسته که یولسم تېروم کوربه هیواد به ما اغېز نه د ما د خوښې نه غیر په زور په جبر د خپلې خاورې نه وباسي. دا خو د دوی که هر څومره دا فکر وکړي، خو دا خو طریقه عمومي نه ده، دا خو منل شوې دغه نه ده، حل لاره نه ده. نو دوی خو که کوربه هیوادونه مجبور دي چې نړیوال معاهدو ته او تړونونو ته غاړه کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، ځینې وایي که افغان کډوال نه وي په ایران کې، نو د دوی اقتصاد به سخت زیان وویني، خصوصا فابریکې، کرنه، باغداري او حتی ساختماني چارې به په ټپه ودرې شي. د دوی په نظر ایران افغانانو ته ضرورت لري. نو که داسې وي، تاسې هم له ښاغلي کاندیوال سره موافق یاست چې د کډوالو په ایستلو کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟
اول خو دا ویل غواړم چې یو خو سیاسي کډوال دي او یو اقتصادي. سیاسي کډوال هغه چې کډوال څه وفرمایلی همدغه څه ده، ولې دا اکثرا دا خلک چې راغلي دي دوی مهاجر کارګران دي، یا مثلا بیرونی کارګران دي چې د کار د موندلو لپاره هلته ځي. نه یوازې دلته، بلکې حتی په اروپا کې هم د زمونږ د کډوالو په مقابل کې مشکلات زیات شوي دي. تاسو پوهیږئ چې په دا انګلستان کې دوی غوښتل چې دا خلک افریقا ته یوستوي. دلته په جرمني کې چې ډېر افغان کډوال دلته شتون لري، او د نورو هیوادونو کډوالان هم شته، دلته دا سخت دریز ملتپال سیاسي ګروپونه ډېر رایې ګټلې دي، او که چیرې د قدرت ته ورسېږي د مهاجرو په مقابل کې مشکلات را ایجادوي. او علت دغه دی چې د دوی اقتصاد هم مخ په خرابېدو دی، او د پاکستان او د ایران د سیاست تر څنګ نورې مسلې هم شته دي. زه خو هلته تاسو پته شته چې مرزل تسل و افغان ایران چمبرم لرو تقریبا هر ورز اغوی سر پتماس کیو او زه چې ورتله ملته د افغانانو تشبسات اکثرا ډیر هغه کارونه دي چې ایرانیانې زړه نه شکري چې هغه وکړي مثلا د تنظیفات د ښار د تهران زیاته برخه یې افغانانو پورې تعلق لري او یو تعداد نور سخت کارونه دي چې د لږ د تنخوا په مقابل کې افغانان ترسره کوي چې په خپل ایرانیانی نه کوي ولی ایران هم لکه چې تاسو پوهیږئ دوی ته اوس امنیتی او سیاسی مسائل ترجیح لري دوی په د نوې خلک چې کډوال شوي دي حالته اکثره نظامیان دی افغانستان دي او د دوی په مقابل کې د دوی چلند ډیر محتاطانه دی او غوی اکثرا دوی سره ویریږي چې کېدای شي چې دوی د د نورو هیوادونو په لمسون دلته جنجالونه پیش کړي دا هم شتون لري پاکستان کې هم هلته اوضاع ډېر کړکېچن شوي دي د یو طرف خو دا پښتون ژغورني غورځنګ شتون لري بل د عمران خان ګوند او د موجوده حکومت ترمنځ شخړې موجودې دي افغانان په دا تېر ورځو کې کوم مظاهرات چې د عمران خان په ګټه کېدلې دوی رسمن اعلان کړل چې 15 کسان افغانان هم پکښې نیول شوي دي چې د مظاهراتو رهبري کولی نو هلته هم په خپله دغه هیوادونه ډېر ستونزې لري او ډېر مشکلات لري د ملي کنوانسیونو په مقابل کې هم دوی دریز غوره کوي خپل د امنیت په خاطر چې اولویت د هغوی لپاره ده لومړیتوب دوی ته هم دا د دوی خپل ملي امنیت معنا لري په هر صورت بل دا چې د افغانستان او د اوسنۍ حکومت ترمنځ هم جنجالونه شتون لري د دوی ترمنځ یو بل باندې تورونه لګوي د یو فشار په وسیله په هیڅ هم د دغه کډوالو څخه دوی ګټه پورته کوي او ایران ظاهرا ډېر نږدې مناسبات لري دوی سره ولې کله نا کله د ډېر دوستي سره سره بیا هم هغه مسایل مطرح کوي چې اوسنۍ سرپرست حکومت ته شنه لګیږي نو په دې خاطر باندې مشکلات زیات دي او تر ټولو څخه د مخه موږ په دننه په افغانستان کې باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چې د افغانستان عزت هلته خوندي وي او هلته چې عزت خوندي په ټول دنیا کې زموږ عزت خوندي پاتې کېږي موږ اوس په ډېر اروپایي هیوادونو کې په شمول او په امریکې کې سیاسي نمایندګۍ نه لرو چې فعال د افغانستان د ګټو څخه ساتنه وکړي او دا په خپل یو لوی ستونزه ده افغان بې پناه دي چاته ورشي چاته مراجعه وکړي د چاته حق وغواړي نو په دې خاطر باندې ټول شیان همدار عزیز دې ته چې
په دې خبرونه په یو برخه کې به په حلارو هم خبرې وکړو ډېره مننه حافظي صاحب اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو او ګورو چې کدی دوی په منځ کې کډوال هم وي نو لا به شي چې د خپل ژوند تجربې له موږ سره شریکي کړي مهرباني کوي آزادي رادیو
زوروج محمد يم د کراچي څخه نو دغه حاضر يم
مهرباني جم محمد صاحب واست خپل نظر ام څرګن کی بیا زم یو پښتنه لرم مهرباني
ما نظر دا ده چې باید د افغانستان اسلامي امارت د خلکو ته کار نه برابر کی او تر څنګه دا جنو زده کی مثال په هر تعلیم پور مختګ مخ اړب نه کی او خپل باید لاس کار په افغانستان کې وخت نا وخت کې په اروپا کې کې ایران کې کې پاکستان کې دلته موږ لري رسوند سره مخامخ یو نو دی باید دا کار وکړي خلکو سب موږ مهاجر یو او بل دوم نظر مې دا ده چې دا نړیوالو سازمانونو خاصتن ملګر ملتونه یا نور نړیوال سازمانونه دا ولې د ایران په دې غږ نه کوي ځکه چې اوس خو زمای را روان ده په افغانستان کې یخ ده کارونه نشته ډېر سخت مشکلات سره ده ګڼ شمېر باندې راشي افغانستان ته نو د ډېر بد حالت سره به مخ کړي اول زه تقریبا څلور 12 فامیل لرم په کور کې د دې سرپرست یو زه یم نو دا په ما باندې ماش بند سي او زه دورې ولاړ سم نو دا به زه بې زمې کې تاسو په خپله فکر وکړئ چې کومه نتیجه او پایله به لري
بله که چېرته درته شرایط برابر شي خپل وطن ته ځئ څه ډول شرایط اول
اول باید خاصتا دی کار زمینه برابر سی. افغانستان کې هیڅ کار نه تقریبا. ما په افغانستان کې زه یو کال کې دلته راغلی یم، اتلس میاس ما په افغانستان کې تیر کړي. په اتلس میاس کې ما اتلس ورځې وریا کار نه دی کړی، لیکن کې ما کوشش وکړو زه له کابل ته ولاړم، کاپیسا ته ولاړم، د ډیرو ولایتو ته ولاړم، لیکن د کار زمینه نه شوه مساعده او بیرته بیا پاکستان ته. زه په داسې سختو لارو چې د نیمروز له لارې بلوچستان ته، بیا له بلوچستانه کراچی ته، له کراچی بیا دلته اوس کار باندې بوخت یو.
بله ډیره مننه. کور دې ودان چې ټلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنې. آزادي راډیو
ټولو قدر من اوریدونکو ته له حدا تعالی مده هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي. اتل صاحب
قربان سم ډیر شایسته موضوع متاکل سروان صاحب محترمه، یو سلام ملمنو ته وایم. خبره داسې ده محترم سروان صاحب، دا کم مهاجر کده پاکستان سره روان دي، کده ایران سره روان دي، بدبختانه باید وایم چې په ډیر جبرانات وغیرہ اړوس کیږي. مثال د خبرې چې دوی خوشنې ظلم او تشدد تر کېږي. خو دلته د پښتون لره محترم سروان صاحب، یو غشتنه د حکومت سره رمه، یو غشتنه د پاکستان او د ایران د حکومت سره رمه. سروان صاحب زما خپل اکثر قربان چې په کوټه کې په بلوچستان کې د پاکستان ده، نو دلته کوم د پاکستان ته مثال د خبرې د افغانستان ته د مهاجر راسي. یو خود ما په فکر دونه تاوان زموږ افغانان ته نه رسیږي لکه څونه تاوان چې د پاکستان حکومت ته رسیږي. هغه د تاوان دي چې ګوره موږ تاسو فکر وکړو د نړیوال ټولنې څخه ډیر مرستې په میلیارډو ډالر راځي راغله د پاکستان حکومت ته، چې دا تاسو مثال د خبرې د افغانستان مهاجر ته ورکړي. خو بدبختانه باید وایم چې هغه مرستې دوی خپل په ګټه کوي، افغانان ته نه ورکوي. یو خو هغه مرستې په دې باندې کته سي. دوهم راځم سروان صاحب محترم، خپل د حکومت سره غوښتنه لرم. هغه غوښتنه مې دغه ده چې دلته د نور مهاجر راشي، خو راځي به کشش کال نه کال تر راځي، که کال ته نه بل کال تر راځي، که پنځه کاله بعد مثال د نور افغانان د خامخا د خپل ملک راځي. سروان صاحب، نو د حکومت لپاره دغه په کار ده چې سر د وځ سنه د کار زمينه وته برابر کړي، دوهم د مين ځای نه وته برابر کړي، غټ غټ کیپونه وته جوړ کړي. سروان صاحب محترم، دا مهاجر کنن می سبا راځي، ما مخ کی اشاره وته وکړل د کار زمينه باید وته برابر کړي، د استوګ ځای برابر کړي. لکه دا مخکنی اوریدوم کې چې ویل د دې خبرې بالکل زه تاییدوم چې دلته اوس په دې سخت شرایطو کې د یو خواجه میرا روان دي، د بل خواجه کاری ده چې کورنۍ مثال د خبرې شل لپاره په یو کور کې یا پنځلس لپاره په کور کې د ورځې کار نه په میاشت کې یو ورځ روزانه نه پیدا کوي. نو دا بار سره کمی مشکلات دي. سروان صاحب، د حکومت لپاره په کار ده چې سر د وسه لازمینه ورته برابر کړي، کده کار کده استوګ ځای. نو دغه می نظر محترم سروان صاحب
ډیره مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ښه ځان راوپیژنه. یا آزادي رادیو
سروان صاحب ته جوړي.
سلامت اوسئ. مننه.
سلام اوسئ. ته بلای ما د
مهرباني کوي صاحب.
سروان صاحب ډیره کوم موضوع نه انتشار کړی دا اوس په کومه ورځ او کې ولساره کې بازار کې دکان لرم.
بله صاحب.
او او په حال په افغانستان کې ډیر کارونه دي، ولې مشتري دا نو کار کوي، ولې نه کوي؟ یو شي کار نه کوي، کار نشته دی، باید کار خو ارزه کې شته دی. او دا کوم مهاجرین چې راځي هلته چې کوم کاروبارونه دي، هغه کاروبارونه باید په افغانستان کې بیرته وکړي. دا چې هر کاروباري ته کاروبار کوي، کارخانو کې کار کوي، هغه کارخانې چې هر رقم کارخانې دلته راشي دي کې باید کار وکړي. چې ته وایې کار نشته، زه هم کار نشته دی، نو چې خپل لاس په سر نشو خپل کار خپله ونه کړو، والله بل چاته نه شي ته دی.
بله صاحب ډیره مننه. سلامت اوسه. ستاسو نظر مو هم واوریدو. اوس په بیرته ورشو درنو بلمنو ته. لمړی کنډیوال صاحب، تاسو به بیا اوریدونکو خبري اوریدلی. جمع محمد چې له کراچی څخه ټلیفون کړی و، د دې انجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کوله. یو شمېر خلک په دې خاطر هم له خپل وطن تللی دي چې اقتصاد یې ښه دی او نسبتا کاروبار یې درلود، لیکن چې د تعلیم زمینه نشته، ځي یا پاکستان ته یا ترکیه ته یا بلې خواته ځي. او دا هغه طبقه ده چې د یوازې چې په خپله څه ناڅه شتمن دي، بلکې نورو ته هم د په یو نوی شکل سره د کار زمینه مساعده وي. بله خبره ده کوله چې د نړیوال سازمانونه چې په پاکستان او یا ایران کې د کډوالو لپاره دغو هیوادو ته د د په وینا میلیارډونه ډالر ورکوي، که دا کډوال دغه سازمانونه دغه پیسې په داخل کې ورکوي نو لا بشسي. اول سوال هم دا دی چې آیا وسم د کډوالو په خاطر دومره پیسې ګاونډیو هیوادونو ته ورکول کیږي او کنه؟ مهرباني.
لومړی خو څاروان صاحب محترم، دغه غوښتنې د دغو کډوالو ډېرې واضح غوښتنې وې. تیر کې مونږ چې په افغانستان کې د کډوالۍ په برخه کې کله تحقیقونه کول دوه غوښتنې ډېرې واضح راتللې یا هغه وخت کې هم اوس خو لام ډېره شوله. یو د کار خبره او دویمه د استوګنځي یا د کور خبره وه او درېیمه یې اوس چې تاسو ورسره زیاته کړله بدبختانه چې هغه د نجونو په وړاندې د تعلیم د مکتب د ښوونځي دروازو بندول دي. دا غي بیا په ټولو افغانانو پورې اړه لري او دا ډیره ډیره لوی نقصانی او تاوانی خبره ده او فیصله ده. دا یوازې د کډوالو نه بلکې په هیواد کې میشت میلیونونه خویندې چې هغه د مکتب نه منه شوي دي دا راتلونکي دپاره او د وس دپاره هم ډیره لویه ضایع ده، نه جبرانیدونکې ضایع ده. نو دا خو د هر افغان غوښتنه ده، نه یوازې د کډوالو. د کډوالو بله خبره د مرستو ده. په تیر کې هم د ایران خواته هغومره مرستې نه وې څومره چې پاکستان واخستلې. دې کې هیڅ شک نشته چې د کډوالو دپاره په تیر کې ډېرې زیاتې مرستې وې. اوس دغه مرستې هغومره نه دي، ولې بندې شوي هم نه دي. دا مرستې روانې دي د بېلابېلو ادارو د بېلابېلو پروژو له خوانه کېږي دغه مرستې. خو غټه خبره د رستنېدلو دپاره د کډوالو ډېره واضح ده او هغه د کار ده، او کار سرپناه تعلیم بېرته ورګرځي موجوده حاکمانو ته چې دوی دغو ستونزو په اړه باندې فکر وکړي. دا د دوی نه که څوک غواړي چې هغلته حکومت وکړي، هغې باید د خپل ولس د خپلو خلکو غوښتنې واوري، په هغې باندې غور وکړي او هغه د خدمت کولو روحیه او نظریه ورکې کلار کلار راپیدا شي. د ننه په هیواد کې تر ټولو غټه مسله مخکې ورته حفیظ صاحب هم په دې اړه وغږېدلو، هغه د یو داسې بستر جوړول دي چې د ننه افغانانو ته د عزت ژوند وي، د منلو یو حکومت وي، یو بهرنۍ نړۍ دغه دولت هم په رسمیت وپیژني. هغې وخت کې مونږ بیا لا ښه توګه کولی شو چې هم د ننه ورته د کار زمینه برابره کړو او د باندې د حقونو نه ښه دفاع وکړلی شو. او د اوس دپاره بدبختانه چې دغه دواړه برخې نږدې سړی ویلی شي چې فلج دي، نه د ننه څه ورته شته دی او نه یې په بهر کې ډېر د دغو خلکو دپاره یو قانوني مرجع چې هغه د حقونو نه کلکه دفاع وکړلی شي نشته دی. او د ګاونډیو هیوادونو چلند د هغوی په خپله خوښه باندې دی چې څنګه یې ورسره.
ډېره مننه کنډیوال صاحب. اوس ښاغلی صدیق منصور انصاري هم له سټوډیو سره وصل دی، له دوی ته هم هرکلی وایم. انصاري صاحب، زموږ د میلمنو نظر هم دا و، د اوریدونکو هم نظر دا و چې اقتصادي عوامل عمده عوامل دي چې ډېر افغانان مهاجرت ته مجبوري شي او په ګاونډیو هیوادونو کې سپک سپوري تیروي، سختۍ تیروي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته کار پیدا کړي، سره لدی چې دوی هر ورځ د قانونو په قرارداد ورکولو خبرونه خپروي، له بهر هم پیسې ورته زیاته. نړیوال بانک او ځینې نورې لوی مؤسسې لا هم افغانستان سره مغسې مرستې کوي، خپلې پروژې لري. نو بیا ولې بیکاری دومره زیاته ده او ولې د طالبانو حکومت خلکو ته کار نشي برابرولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان سپتا سیدرانو میلبانو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. دقیقا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه او درنو میلبانو هم حتما په دې موضوعاتو بحثونه کړي، هغه پښتو لنډۍ ده وایي څوک په رضا له ملکه نه ځي، یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. له بده مرغه د یار او جانان وطن تحمیل شوی ستونزی د نن ورځې کیسه نه بلکې د نږدې نیمې پیړۍ تحمیل شوو جګړو، اقتصادي، علمي او فرهنګي فقر او امنیتي فقر د دې سبب شوی چې د افغانستان تر لس میلیون او ډېر انسانان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته مهاجر او مسافر شي، خپل کور کلی وطن ترې پاتې شي، او دغه لړۍ په ډېر شدت او جدیت سره لا هم روانه ده. موږ فکر کوو چې د هر وخت او زمان حکومتونو د افغانستان له خلکو سره پراخه جفا کړې، او دا جفا ورځ تر بلې لا زیاتېږي. د انصاف او عدل نشتون په حکومتي ادارو د خشخوري او د کار اهل کار ته نه سپارلو له امله په مختلفو ابعادو د افغانستان حکومتونه له ضعف او فقر سره مخ وي، او دغه اداري او سیاسي فقر د دې لامل کیږي چې د فقیرو چارواکو د فقیرو او ضعیفو حرکاتو له امله د افغانستان ولس حقیر مهاجر در پدره څه په کور دننه مهاجر او مسافر شي، او څه هم د نړۍ هیوادونو ته هغه چې په کور دننه دي هم له ګڼ شمېر اقتصادي او علمي او کلتوري ستونزو سره مخ دي، روغتیایي ستونزې لري، دغسې د ژوند په مختلفو ابعادو کې د پراخو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، او هغه چې له بده مرغه د سیمې هیوادونو ته مهاجر شوي، خصوصا پاکستان او ایران ته، هلته بیا د اقتصادي او علمي او نورو مشکلاتو سره د امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. هره ورځ موږ تاسو وینو چې سلګونه او زرګونه افغانان په ایران او پاکستان کې نیول کېږي، حتی په کوچنیانو او مېرمنو هم ترحم نه کېږي. دغسې په ترکیه کې د ترکیې په ګرانو چارو پاتې ځي، هلته له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کېږي. نو زه فکر کوم چې اساسي ستونزې زموږ د سیاسي فقر مسله ده، چې زموږ سیاسي رهبران هېڅکله د افغانستان د خلکو د عزت، شرف، ازادیو او پرمختګونو لپاره هغه څه چې دعوی لري، هغه څه چې وایي، هغه څه ژمن نه دي پاتې شوي تر څو دا ستونزه حل نه شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا ډېره اوږده ستونزه ده. یعنی کور ودان حافظي صاحب، د اوریدونکو په خبرو کې د سرپنا مسله یاده شوه، او دا له ډېرو کلونو مشاورو د جمهوریت په وخت کې هم د کډوالو چارو وزارت قسم شارګي د دوی لپاره جوړ کړل، خو ډېر محدود وو، کم خلکو ته رسیدل. اوس خو د طالبانو حکومت ادعا لري چې زرګونه هکتاره غصب شوې ځمکه یې بیرته اخیستې ده له غاصبانو، ځمکه هم ډېرې شته. نو بیا څه فکر کوئ چې ستونزه په څه کې ده چې دغو خلکو ته چې که چېرته غواړي چې بیرته راشي، یا هغه وی چې راغلي دي او سرپنا نه لري، دوی ته سرپنا نه ورکول کېږي، دلیل یې څه کېدای شي؟
پرته له دې چې د غصب شوې مځکې واخلي، افغانستان د مځک څخه ډک هېواد دی. پس له مخکې ما هم عرض وکړ چې پس له حملې د چنګیز څخه تقریبا 80% زمون مزکی دسې شالی پاتې شولی، او هغه مزکی کېدای شي چې بیرته خلاب شي، او هغه آباد مزکه هم چې لرو دا هم د افغانستان د خلکو شتمنی ده. مخکې هم تقریبا 1 میلیون کورون ته ضرورت و، هغه اټکلونه چې موږ کول د سرویګانې چې پوتاف کې راته، 1 میلیون کور پرته له دې چې دا کډوال راشي هغه نشته افغانانو لپاره ضرورت و چې جوړ شي، ځکه چې کورونه معیاري نه دي، د سیلاب په هغه کې مسیر کې قرار لري او نور طبي آفات ورباندې راځي. نو دا مځکه باید یو معقول سیاست غوره شي او پلان ورته جوړ شي چې د ټول خلکو لپاره دا مځکه، خو پیسې نه غواړي، کوم امدادي مرستو هم ضرورت نشته دی، خلک کولی چې خپل کور ودان کړي. په دغه هکله باید دوی یو روشان، شفاف او معقول او د خلکو په ګټه یو پالیسی ولري. دا خو حل کیدونکي دي، یعنی هلته خطیم شته دي، د بریم شته دي، د کار نیرو په خپل هم دی ام دی او کار نیرو په افغانستان کې ډیر ارزان هم دی دا په خپل یو نوزت ګرځیدلای شي چې یو ملیون کور جوړ شي یو ملیون کور د جوړولو لپاره تقریبا درې سلور ملیون انسانان په کار کې او حداقل په موقتی توګه اخته کیږي نو دا پاکله یو معقول سیاست ته ضرورت شته آگاهانه برنامه ته ضرورت شته او د موجود متخصصینو په مرسته دوی کولی چې دغسې یو طرحې وکړي اوس خو اوضاع ډېر خرابه ده خلک د سل کورنۍ په یو دا د چمن حضوري کې په پنځه جریب مځکه کې ژوند کوي حال دا چې په میلیونهاو هکتار مځکې همدغسې پرتې دي او کلونه کلونه کېږي چې دغسې ګټنه پورته کېږي
ور به شو ښاغلی انصاري ته انصاری صاحب افغانان په خپله هم په ځینو مواردو کې ملامت نه دي چې له کبله کوربه هیوادونو کې د خلکو احساسات د دوی خلاف شي په ایران کې هم دغسې ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې افغانانو مثلا یو ځای قتل یې وکړو بیا خلک راپورته شول د دوی په ضد د دوی کورونو کې اور واچو په حکومت فشار راوست او په پاکستان کې هم شاید دغسې شوي او جرمني هم بل مثال دی
بله دغه ستونزې خو داسې نه ده چې یوازې افغانان یې کوي عموما ټول هغه افغانان چې مهاجر دي په قتلو قتال یا په نورو جرایمو کې لاس لري بلکې دا فردي ستونزې دي او د انفرادي اشخاصو لخوا یا د بانډونو لخوا ترسره کیږي چې ممکن په دې بانډونو کې دوی سره دوی د هغې مطبوس هیوادونو یا هلته چې مهاجر دي هلته ځینې بانډونه دوی ګراوګان نیولي یا دوی ملګري کړي وي او دغسې جرایم ترسره کوي په مجموع کې افغانان که په پاکستان کې دي که په ایران یا هم غربي هیوادونو کې اکثریت آرام خلک دي تجربو دا ښودلی او هغوی هلته ډېری په غریب کاری
صحیح ده خو که لږ هم دا کار وکړي کافي ده که نه یو پردی چې په یو هیواد کې کوم جرم کوي هغه ته ټوله متوجه وي
دا ده خو دلته باید د انصاف او عدل نه کار واخیستل شي هغه هیوادونه چې مهاجرین په کې اوسېږي د یو شپږې دپاره ټول پوستین په اور وانه چې یو جرم فردی دی یعنی انسانان د خو عادات او اخلاقو ترڅنګ داسې انسانان هم شته چې جرم ترې سر وهي او جرم ترې کیږي مګر هر انسان چې جرم کوي هغه باید د خپل جرم سزا وویني پیس قانون کې دا نشته چې زوی د جرم کړی وي او د هغې په سر د پلار شکنجه شي
دا خبره خو ما نه دي ویلي چې باید ورسره دا ډول برخورد وشي لیکن ما ویل چې د ولسونو افکار بدلیږي احساسات پاریږي او خپل حکومتونه مجبوروي د ولس مسله بیا جاله ده
همغې ولسونو په اړه زه خبره کوم که نه یعنی ولسونه باید د اخلانیت نه کار واخلي که هلته ولسي سازمانونه وي ادارې وي که ګروپونه وي
نه تاسې په ځای دي چې ووایي چې افغانان باید له احتیاط نه کار واخلي تاسې د هغوی له ولسونو غوښتنه کوي چې دوی باید پام وکړي
زه دا نه وایم یعنی ټول افغانان ټول انسانان باید له احتیاط کار واخلي جرایم ترې یعنی صادر نه شي خصوصا افغانانو ته زموږ توصیه دا ده مګر کچېری کېږي یعنی هیڅ افغان په دې نوم چېرې نه ځي نه مهاجر شوی او نه د دې هېواد چا ورته ویلي چې تاسې جرایم ترسره کړئ خو کله هم انسان دی که یو څوک جرم کوي یا مجبورېږي نو باید د هغې په سر ټول
ولسونه ډېره مننه ډېره مننه انصاري صاحب سلامت اوسئ کنډیوال صاحب ستاسې خبرې مخکې قطع شوې اوس ادامه ورکولی شئ اوس له سټوډیو سره وصل یاست مهرباني کوئ
مننه ساروان سمتر ما داسې ویل چې لومړی خو د ځمکې او کډوالو ته راستنېدونکو کډوالو ته د هغې د ورکړې په اړه مې غوښتل فقط دوه ټکي ووایم لومړی دا چې موږ په افغانستان کې د ځمکې په اړه باندې بدبختانه داسې یو منظم ډیټابیس او معلومات لا نه لرو او ډېر نیمګړی دي چې هغه په بنیاد باندې یو ښه تصمیم ونیول شي دویمه خبره د ځمکې د ورکړې په پروسه کې ډیره غټه نیمګړتیا وه لومړی دا چې دغه د ځمکې ورکړې پروسه چې وه دا د کډوالو چارو د وزارت سره وه چې هغوی دغه ظرفیت نه لرلو چې دغه پروسه په ښه شکل مخې ته ویسي. دویم دا چې پروسه کې نورې ډېرې تخنیکي نیمګړتیاوې وې د هغې له وجې د ځمکې د ورکړې دپاره چې کوم ښارګوټي جوړ شوي وو هغه څه چې توقع وه یا سړی ویلی شي چې بیخي ناکام و. او دریمه خبره پکې دا وه چې د اوس هم ماته ښکاري چې همدا به وي چې په راتلونکي وخت کې د ګاونډیو هیوادونو نه راستنیدونکي کډوال کوشش کوي چې ښارونو ته نږدې یا په ښارونو کې اوسیږي چون ډېرو یې نوي کارونه او کسبونه زده کړي چې هغه خپل کسبونه په ښارونو کې مخې ته یوسي. نو دا به په رښتیا سره یو ډېر قوي کار او پلان ته اړتیا لري چې نه ښارونه ډېر وپړسول شي او نه کډوال د خپل روزګارونو نه لرې شي او ځمکې راتلونکي ورته کور سرپناه برابره شي. دویمه خبره تاسو پوښتنه په اروپا کې بېله شکه چون دلته حکومتونه د خلکو د رای په بنیاد رامنځته کیږي او کله چې هم د خلکو نظریه تغییر کوي هغه مستقیما د حکومتونو په تغییرولو کې یو رول لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده افغانانو ته په مشخص ډول چې دی د په اروپایي هیوادونو یا په نورو امریکا استرالیا په دې هیوادونو کې چون دلته هغه بنیادی حقونه تاله درکول کیږي تا په حق تیری نه کیږي. نو ښه دا ده چې تم خپل حد وپیژنې او جرمونه او د بې ځایه کارونو نه ځان وساتي ځکه چې ولسي فکر تغییر مستقیما په حکومتونو باندې اثر لري او هغه حکومتونه بیا په پالیسیانو جوړولو کې دغه نقطې رامنځته کوي چې پالیسیانې سختوي. نو دا ډیر مهم پیغام دی او ډیر ضرور پیغام دی چې هغه افغان کډوال چې په اروپا او په استرالیا او په دې ځایونو کې یا منل شوي یا د منلو پروسه یې روانه ده دلته اسایلم دپاره دغه ور اسناد سپارلی وي صبر وکي. یو اصلي خبره دا ده چې دلته طریقې شته دا خو د ګاونډي هیوادونو په څیر نه دی چې ته پکې قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري یا داسې ادارې نشته چې هغه د تا د حق پوښتنه وکړي. دلته خو دا ټول شته که ته یو څه د تا حق وي د حکومت د تا حق نشي خوړلی قانوني سیستمونه شته خدمات شته ته کولی شي یا هر څوک کولی شي هغوی ته مراجعه وکړي او خپل حق په اصولي او قانوني ډول وغواړي. نو په داسې وخت کې بیا کډوال ته دا لازمه ده چې هغه دام درکړي چې هر څه ته لاسرسی لرم نو ولې بیا د قوانینو خلاف یو کار وکړم ولې جرم وکړم ولې داسې یو کار وکړم چې کوربه هیواد هغې کې د ما په اړه د ما د هیواد په اړه ذهنیت خرابیږي او پالیسیانې تغییر کې سختیږي.
ډېره زیاته مننه کوربدن حافظ صاحب. که د اقتصادي اړخ ته راشو تم شو هغه کسان چې په اقتصادي انګیزه له خپل هېواده وزي د هغوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې خصوصا هغوی چې اروپا ته ځي امریکا ته ځي ډېر پیسې مصرفوي قاچاقبرو ته ډېرې پیسې ورکوي ډېر خطرونه په غاړه اخلي. د هغوی په اړه ویل کېږي که دوی دغه پیسې په خپل وطن کې مصرف کړي کاروبار وکړي نو کېدای شي تر دې مهاجرت یې په خپل وطن کې ځان ته آسوده ژوند جوړ کړی وي. دا مسله څنګه ده؟
نو داسې دي چې دا متوسط طبقې د افغانستان او دا شتمن خلک خو مخکې له مخکې هلته یا په دوبۍ کې دي څوک چې په افغانستان کې هم پانګونه کړې دي الل اکثر او په بهر کې هم د خپل د اولادونو د تربیې لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د سوي په خاطر یا د مسؤلیت په خاطر چې دا تاریخي ګوستستونه نه وي هلته یا قانونیت کمزوری د هغې د تیښتې لپاره هلته ورغلی دي.
اغوی پنګونه هم کړی دی مثلا ډیر ستر سوداګران زموږ د افغانستان او پنګوال په یو پوند سی ودونه کله چې ما مخکې هم ارز کړیو دوی پنګونه کړی دی خو اکثرا پیسې هم دلته پیدا کړی دی به هم دلته پنګونه کړی دی او دوهم خلک چې په دا تیر شل کال کې یو څه پیسې ترلاسه کړی دی د لری تنخواګوانې اخیستی وی او یو متوسط مرافعه طبقه جوړ کړی و هغوی لپاره خو دا تعلیم او تربیه د نجونو لپاره او ځینې ازادیګانې چې ډیموکراتیک ازادیګانې وي هغوی لپاره خو اړینه خبره ده هغوی چې پیسې مصرفوي او راځي دلته اکثرا خو بیا دوی د ډېر هیوادونو لخوا ومنل شول مثلا هغه څوک چې امریکایي قواو سره همکاري درلودلې هغوی لپاره امریکایان ویزې ورکړلې خلک چې آلمانانو سره مناسبات درلودې یا جایزه سره او نور د دې مؤسسات سره هغوی ته دوی ورکړل او فرانسې او نور بریتانیا او ډېر هیوادونه هغوی ته دا اسانتیاوې برابرې کړې تقریبا درې لکه افغانان چې دا اکثر متوسط الحال خلک ول یا مرفع قشر دي متوسط خلک ول هغوی راغلي دلته هغه خلک چې د لاس نه رسیدل یعنی مثلا همکاري نه درلودل یا د دوی همکاري تصدیق نه کیدل هغوی په خپل مصرف د سره خلک دوی په دې خاطر نه دی راغلي دلته چې دلته پیسې وګټي په دې خاطر راغلي دي چې د خپل اولادونو تربیه کوي او یو اجتماعي ټولنیز مسؤلیت ولري او یوازې اقتصادي مسائل نه دي اقتصادي مسائل اکثر خلک دي چې راغلي دي د غوډي هیوادو ته هغه څوک چې لاس رسیدي او تاسو له خبره یو لک ډالر یا 15000 ډالر لګي دلته راځي جرمني ته یا فرانسې ته او خو په دغه 15000 خو په غرسان کول شو چې څه کار وکي اما د دې بیا مشکل اقتصادي مشکل نه ده زیاتره د دې مشکل اغه د مسؤلیت نشتون
bale
او په دې باندې چې د زمينه د تحصیل د اولادونو لپاره مخصوص نجونو لپاره مساعد نه دي په دې خاطر باندې دوی اکثر د خلک د چلو طریقې د خپل اولادونو په خاطر
ډیر مننه حافظ صاحب کور ودان یو افریدون کای مو ډیر منتظر پاته شوی دی مهرباني کوي ازادي رادیو لطفا لسلند خبري وکړي چې کم وخت پاته دی
سلام سلامات صاحب زه حبیب احمد زواکم دا محل د ایران هیواد صاحب
مهرباني کوئ زواک صاحب
خبر ده چې دلته طالبان پاسپورتونه ورکوي د کډوالو د چرازی ایران ته متاسفانه سروان صاحب د پاسپورتو باندې سربیره باندې برته دوی گرفتار کیږي قرارګات لول کیږي بیا څو پیسې ورسخلی برته ریلا کی نو تر دې د اویازن ورکی نه دی پاسپورت ورکی دا خو پیدا نه لري کوم درک ولای کی ری مدرک ولای دا ټوله ګری اردوګاتې به پاسپورت ولا سره 15 لک تومان لري علاقه هغه مدرک چې نه لري هغه افغانستان ته ډیپورټي ما خپل یو نیم کال کې شته دا بیا مدرک ژوند کوم
ځواک صاحب نو بیا ولي زیاده خلک سدا مشکلات هم ویني
سروان صاحب څوک افغانستان کې کار نشته کې سم نشته کچیر په افغانستان کې ماته 15000 افغانۍ د میان شری کې زم ایران نه راځم څوک افغانستان کې کار نشته نو
سمره مننه کور ودان سلامت اوسه انصاری صاحب کډیر لند په یوه دقیقه کې راته وایي چې وخت کم دی ک دغه خلک چې دوی ورته اشاره وکړه دا بیر تخپل وطن ته راشي دغه 15 لکه چې ایرانی پولیس ته یا پاکستانی پولیس ته ورکی په دې باندې یو گزارګي په وطن کې جوړولې شي
بلې سروان صاحب دغه ورور چې کوم اشاره وکړه چې 15000 افغانۍ کار ما ته پیدا شي ز ایران ته نزم دغه ستیر افغانان دي چې د 15000 افغانۍ او معاشه حق زحمی په ارمان دي او ایران یې نور هیوادونه تم چې زید تر دې ډېرې پیسې د غریب خلکو ته نه پاتې کیږي موږ فکر کوو دا پیسې ستاسو یاد کړی چې ایرانی یا نور پولیس یې ترې اخلي یا هغه چې په قاچاق ډول د ترکیې د لارې اروپا ته ځي دا وی لکټر لگا تر لزر ډالر او تر دې لا ډیره پیسې مصرفوي موږ فکر کوو کده یو منظم پلان او پروګرام لاره د خپل اداره پیسې د خپل وطن کې پنګونه وکړي د کوچنیو صنعتونو په زینو تجارتي پروګرامونو کولای شي چې کافي اندازه وایي تر لاسه کړي د خپل وطن په
ډیره
مننه او کورانه او ټولنه او خپل
سلامت
اقتصاد کې
ډیره مننه انصاری صاحب. ګنډیوال صاحب تاسو هم کلاند وایست دا مشکل اورو قانوني کډوال غیر قانوني کډوال فرق څه دی؟ کډوال خو کډوال دی نو
دغه خبره چې قانوني کډوال او غیر قانوني کډوال تر ډیره حد پورې د کوربه هیوادونو د خوانه استفاده کیږي. هغه څوک چې اسناد لري د هیواد قانوني دي، چې اسناد نه لري هغه غیر قانوني دي. اما یو ټکی دلته وضاحت پکار دی، هغه دا چې خپل دغه کډوال ورتګ یو هیواد ته چې خپل سر خوندي کی او هغه په خطر کې وي، دغه پروسه خپل غیر قانوني نه ده، ځکه که قانوني پروسې نه دی نشي تللې، د مجبور چې دغه لار
خپل کی. ولی محمد کندیوال صاحب د خبرونې وخت هم دومره وو، سلامت وسه. همدارز له شاغلی آزرخ شافیزی څخه او شغل سید صدیق منصور انصاری څخه ډیره مننه. له تاسو درنه اوریدونکو هم منندوی چې آزادی رادیو او ریز مشخبرونی څلور ساعته دوام لري. زموږ خبرونی د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي.
ਨਹੀਂ خفا دے پترا لو مکتبو مزرا خفا دے